라디오. 라디오 아자디.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه وسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې درېمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعت خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر ډاډ څرګند کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیون د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي او دفاعي همکاریو پر سند خبرې کړې دي. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پخواني صدر اعظم د هر راز داسې پټې معاملې خبره رد کړه چې له مخې په پاکستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر ډاډ څرګند کړی چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدي د پنځشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبريالانو ته ویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگټن د امنیتي همکاریو یو تړون وکړي. ټاکل شوی ده چې د رواني لړم میاشتې تر اخره په کابل کې د 14 ولایتونو د استازو په ګډون لویه جرګه جوړه شي. په دې جرګه کې به چې ټاکل شوی تر 2016 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت ورکولو مسله وڅېړل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیون د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند خبرې وکړې. د ولسمشر د مانې د خبر پاڼې لمخې په دغه کتنه کې چې پرون په ارګ کې وشوه، حامد کرزی ویل افغانستان غواړي چې له امریکا سره اوږدمهاله اړیکې ولري او هر هغه موافقتنامه افغانانو ته د منلو ده چې په هغې کې د افغان ولس ګټې تضمین شوې وي. سناتور کارل لیون ویل د امریکا غوښتنه همدا ده چې له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکې ولري. بل خو د روسي او جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کر روان کال تر بر هل وخت زیات شوی. د روسي د نشي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و وویل په افغانستان کې سکل کوکنار تر 200 هکټاره ډېر مځکه کې کرل شوې دي. ایوانوف زیاته کړه چې په تیرو 12 کلونو کې په اسیا او اروپا کې تر 1 میلیون ډېر کسان د افغانستان د نشي موادو له کبله مړه شوي. ایوانوف بیا وویل هر کال د دغو قربانیانو شمیر نږدې 1 لک ته رسیږي. دا پاکستان پخانی صدر اعظم د هر راز داسې پټې معاملې خبر رد کړي چې له مخې په پاکستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې. یوسف رضا ګیلانی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د اسلام آباد په خوښه بریدونه کړي دي. واشنگټن پوسټ وایي داسې اسناد د سی آی ای له تروریزم سره د مبارزې له څانګې ترلاسه کړي چې دا ښکاروي چې له 2001 او 2011 کلونو ترمنځ د امریکا او پاکستان ترمنځ یو څرګند خو پټ تړون شوی و. په دغه کلونو کې یوسف رضا ګیلانی پاکستان صدر اعظم او هغه دا خبره نه مني خو بل لور ته اسلام آباد تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د مشرانو غونډه نن هم په بروکسل کې دوام کوي. پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شوه په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر اختلافات رابرسېره شول. غونډې ته له رسیدو سره سم پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل تر دا وروسته چې واشنگټن د دې د موبایل څارنه کړي د اروپای ټولنې او امریکا ترمنځ په کار ده چې له سره اعتماد پیدا شي. د سپینې ماڼۍ ویانجی کارني پرون ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي خو یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې واشنگټن 99 په راتلونکي کې غواړي چې د مرکل د ټلیفون څارنه وکړي. او د اصلاحاتو لپاره د یوکرین د ډیموکراتیک اتحاد مشر ویتالی کلیچکو اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ لپاره به ځان کاندید کړي. کلیچکو د پارلمان په غونډه کې د پنځشنبې په ورځ دا خبره وروسته تر دې وکړه چې حاکم ګوند او متحدانو یې داسې لایحه تصویب کړه چې ښایي ورسره د کلیچکو دا حق پیدا نه کړي چې د 2015 کال انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
په کابل کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه اته لس اسمان شین، او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9 اسمان شین.
دوستانو خبرونه وو چې وا موریدل، اوس هم دا چې په وړاندې خبرونه کې به کوم مطالب درته وړاندې کو. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې لویه جرګه د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو تړون تصویبوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له کابل نه د لویې جرګې لپاره په جوړیدونکو چمتووالو خبر کړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست تر اعلان وروسته څه باندې 300 شکایتونه ورسېدلي چې ولس یې د هغه کاندیدانو دي چې نومونه یې له لومړني لیست څخه ایستل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي ویان نادر محسنی:
طبیعي خبره ده چې د شواهدو او اسنادو در رسیدو په صورت کې به هغه کسان بیرته لیست ته لاره پیدا کړي چې په ناسم ډول له لیست څخه لرې شوي دي.
په دې اړه په ریپورت سربیره به دا واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې وسلوال طالبان سکل ژمی به خپلو حملو کې زور راولي. همدارنګه به مو په بروکسل کې د ناټو د چارواکو د غونډې په تازه حال هم خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې لویه جرګه د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو تړون تصویبولی شي. جنرال بسم الله محمدی د اهله د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې و ورځ وروسته څرګنده کړه. ټاکل شوی ده چې د روانې لړم میاشتې په وروستیو کې به په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو شاوخوا 3000 استازي جرګه وکړي او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون مسله به وڅېړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړ چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبريالانو ته وویل مشورتي لوی جرګه به دا ومني چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي ځواکونه پاتې شي. ولسمشر کرزی تر دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د دې تړون پر ډیرو ټکو موافقه شوې ده، خو بیا به هم لوی جرګه دا وڅېړي او تر هغه وروسته د دې تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت له ملي شورا سره دی. د افغانستان د ملي دفاع وزیر روسوي د رواني میاشتې په وروستیو کې چلوې جرګه جوړی شي. د ډاډه ده چې اکثر غړي به د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق وي. په خو داسې خبرونه خپره شوي وو چې کابل او واشنگټن د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې اختلافات لري، خو تېره میاشت کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ او له ولسمشر حامد کرزي سره یې ولیدل، دواړو وویل چې د اختلاف یوازې یو اساسي ټکی پاتې دی او د دې تړون پر نورو مهمو برخو موافقه شوې ده. په لویه جرګه کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت ورکړه اساسي موضوع ده او امریکا وایي که چېرته افغانان امریکایي ځواکونو ته قانوني مسؤلیت ورنکړي د 2014 کال تر وروستیو به خپل ټول پوځیان له دغه هیواده وباسي. امریکایي پوځیانو ته قانوني مسؤلیت دا معنی لري چې د قانوني سرغړونې په وخت به د دې پر ځای چې دغه عسکر په افغانستان کې محاکمه شي په امریکا کې به محاکمه کیږي. بسم الله محمدی چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه اخیسته و پرون جرمني ته ولاړ. په بروکسل کې د افغانستان دفاع وزیر تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو سره خبرې کړې وې. ناتو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل یو شمېر ځواکونو د ساتلو له طرحې سره په دې شرط موافقه وکړه چې د هغوی د حضور لپاره یو قانوني چوکاټ جوړ شي. د دې پوځیانو د شمیر مسله هم لا په خپل حال پاتې ده، ځکه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په برخه کې د موافقې خبره لوی جرګې ته ځنډول شوې ده.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې جرګې د جوړېدو ټولې ابتدایي او لوجستیکي امادګیانې بشپړې شي. د دېرش کسیز کمیسون تېره اونۍ د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د جمهور رئیس حامد کرزي د یو فرمان له مخې جوړ شو. قسیم سولمل د راتلونکي لوی جرګې لپاره په روانو چمتووالو له کابله رپورټ راکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي اوس مهال د یادې جرګې د ګډون کوونکو د لست د بشپړولو لپاره په شدت سره کار روان دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې د تبلیغاتي لوحو په نصبولو سره د دې جرګې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نجیب امین وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې جرګې لوجستیکي او ابتدایي امادګیانې هم بشپړې سي.
د لویې جرګې د غړو شمیر د کټګوریانو او د هرې کټګورۍ سهمیه ټاکل شوې ده. موږ د کټګوریو له مخې د رابلل شوو کسانو د لس پر بشپړولو کار کوو. له لوجستیکي پلوه هم چمتووالی مخ په بشپړېدو دی. تر راتلونکو لسو ورځو پورې به انشاءالله ټولې امادګۍ ونیول شي.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي د فای سنت پاړه وروستي پریکړه به د خلکو مشورتي لوی جرګه وکړي. په دې جرګه کې چې د اقربیا لړم تر روسي په کابل کې جوړیږي، پکې به د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د خلکو شاوخوا 3000 استازي په 1400 کټګوري کې له امریکا سره د دفاعي او امنیتي سنت پر جزئیاتو بحث او مشورې وکړي. د یادې جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي دا جرګه به له 4 څخه تر 5 ورځې پورې دوام وکړي. محمد اسماعیل قاسمیار چې د افغانستان د استراري لوی جرګې رئیس و، ټینګار کوي چې مشورتي لوی جرګې ته باید د خلکو رښتینی استازي راوغوښتل شي.
په کوچنیو سیمو کې لکه په کلیو کې سپینګیری، عالمان، ځوانان، ښځې او ټول باید سره راغونډ شي او باید دا پریکړه وکړي چې څوک کولی شي د دوی واقعي استازیتوب وکړي. ځکه اجنډا معلومه ده، نو په دې مسأله کې خلک باید یو باصلاحیته کس وټاکي او ویلېږي.
له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو لپاره قضایي مسؤلیت د مشورتي لوی جرګې د بحث اساسي ټکی دی. د غرض ټاکل شوی ده په دې جرګه کې د خلکو استازي په افغانستان کې تر یادې نیټې وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دوی د اډو په اړه هم خبرې او مشورې وسي. که څه هم په یاده جرګه کې د خلکو د استازو د پریکړې په اړه څه ویل له وخت مخکې ده، خو د ناټو عمومي منشي په وروستۍ کې هیله څرګنده کړې چې کابل او واشنگټن به په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي لیست له خپرېدو وروسته ورته څه باندې 300 شکایتونه رسیدلي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شکایتونو څخه 10 د جمهور ریاست د انتخاباتو د حذف شوو کاندیدانو لخوا دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
یو شمیر هغو کسانو چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه نمونه حذف شوی، د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې خپل شکایتونه درج کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د لومړني لیست له خپرېدو وروسته 312 شکایتونه ورسېدلي چې ډېر ژر به یې څېړنه پیل کړي. د دې کمیسون منشي اویان نادر محسنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 10 شکایتونه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د حذف شو کاندیدانو لخوا شوی.
طبیعي خبره ده چې د شواهدو او اسنادو در رسیدو په صورت کې به هغه کسان بیرته لیست لاره پیدا کړي چې په ناسم ډول لیست څخه لرې شوي دي، او شته داسې کسان هم چې د هغوی په اړه موږ ته شکایتونه رسیدلي دي چې کمیسیون به یې په اړه څېړنه وکړي.
ښاغلی محسنی وویل چې د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدو 8 ساعته وروسته به د دې کمیسیون لخوا د شکایتونو څېړل پیل شي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 22 کسانو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 کسانو نمونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ. د جمهوری ریاست یوازې 10 کاندیدان او د ولایتي شوراګانو 2500 کاندیدان په لومړنی لیست کې شامل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نورو احتمالي کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې وي او د کاندیداتوري شرایط یې پوره نشوي کړی، خو حذف شوی کاندیدان د دې پریکړې پر خلاف دی او وایي د دوی د اسنادو د سیړلو پروسه شفافه نه وه. انور الحق اهدی او داود سلطان زوی په دې اړه وویل.
مطابق
د انتخابات له اصول سره سم مونږ خپل اعتراض د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته سپارلې. تمه ده چې د هغوی څېړنې په راتلونکو ټاکنو کې د جمهور ریاست د کاندید په صفت مونږ ته دا زمینه برابره کړي.
مونږ غواړو چې اوله پوه شو چې قانون ایجاب کړي چې مونږ باید په روښنایي کې باید ساتل شي وای، او مونږ ته یې ویلي وای چې علت څه ده. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د تخطیو نه ډکه موضوع چې هیڅ چاره کې د خبره شوې ده مونږ ته حیران کوونکی ده.
خو د انتخاباتو ځینې سرونکي درې هم وای چې د کاندیدانو د اسنادو څېړل د رسنیو او د مدني ټولنو له سترګو پټ ترسره شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست به د لړم د میاشتې په 15 نیټه اعلان شي.
او سم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دفاع وزیر ډاډ څرګند کړی چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدی د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبریالانو ته وویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگټن د امنیتي همکاریو تړون وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشرانو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیون د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند خپلو کې خبرې کړې دي. د روسي یو جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کر په روان کال کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هغو شپاړسو ډلو کې شامل دی چې د شل اورون نړیوال جام ته د لارې موندلو په لوبو کې برخه اخلي. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم د هر راز داسې پټ معاملې خبر رد کړي چې لمخې په پاکستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې وي. دا اروپایي ټولنې د مشانو غونډه نن هم په بروکسل کې دوام کوي. پرون چې کله دا غونډه پرانیستل شوه په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د څارنې پر سر اختلافات رابرسېره شول. دا اصلاحاتو لپاره د یوکرين ډیموکراټیک اتحاد مشر ویتالی کلیچکو اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ لپاره به ځان کاندید کړي. او د امریکا د سمندري ځواکونو خبر ورکوي چې په تنسی کې د دوی پر یو مرکز لډز ورسته یو تن ونیول شو. خبرونه مولا آزادې رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې د دې خبرونو تفصیل وګورئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. وسمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي فرشتې جلال زی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ روزپانی تر دې سرلیک لاندې چې ناتو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه خوشبيني لري یو مقاله خبره کړې ده. روزپانی لیکي کچېری دغه موافقه تر رواني جرګې ورسته ژر لاسلیک شي نو امریکا او شریکان باید دا وخت ولري چې هغومره سیاسي ملاتړ راخپل کړي چې په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو د لګښت لپاره د پیسو پر غونډولو کې اړتیا ورته لري. د روزپانی په وینا غربي چارواکي راتلونکي میاشت افغانستان د جګړې لپاره ډېر حساس او ټاکونکي ګڼي ځکه په حمل کې د ولسمشري انتخابات کېږي او د غربي هیوادونو د مالی ملاتړ د دوام په اړه اندېښنې او ګمانونه د زیاتېدو په حال کې دي. پاین حال کې ټاکل شوی چې در روان کال په پایل کې د امریکایي عسکرو شمیر د یو 500 څخه 400 ته راټیټ شي. نو واستوال طالبان به د خپل حضور د پراختیا د څرګندولو هڅې هم وکړي. یو غربي چارواکي چې د ناتو د تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې وو د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګل د ناتو وزیرانو ته وویل چې طالبان به د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅې وکړي تر څو څرګنده کړي چې د دې هیواد سیاسي راتلونکي مایوسونکي او تیار ده. واشنگتن پوسټ وایي غربي چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته خوشبيني لري او دا موافقه لیک به د یادو شویو تهدیدونو څخه د دې هیواد د ژغورلو یوازینی لار ګڼي. خو د ورسپانې په لیکنه د دې ټولې خوشبيني سره سره د جمهور رئیس حامد کرزی ورستوي وینا چې پر ناتو او غربي هیوادونو انتقاد وکړ او د هغوی ماموریت ناکام وبلل وضعیت پیچلی کوي. نېشنل انټرست خبرونه هم پر ناتو او امریکا د ولسمشر کرزی په ورستوي انتقادي خبرو تبصره کړې ده. خبرونه په عین حال کې قدرت ته د ولسمشر اوباما د رسیدو سره سم د جمهور رئیس کرزی د حکومت په موقف کې تغییر ته اشاره کړې ده. په دې مقاله کې ګڼ شمېر پېښې چې د ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو څرګندونه کوي یادې شوې دي. نېشنل انټرست پرونی په وځا کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر کارل آیکنبری د خبري راخست چې وایي امریکایي چارواکو په دې خاطر چې د ولسمشر حامد کرزی ځینې خبرو ته جدي پام ونکړ په حقیقت کې تیروتنه وکړه. آیکن بیری په خپل دې مقاله کې چې څه موده مخکې خبره شوې وه، د جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره راخیستې وه چې تروریزم د پاکستان سخت شی دی چې اسلام آباد یې په زور افغانستان ته د صادرولو هڅې کوي. نیشنل انټرست خپرونه لیکي، په همدې خاطر کله چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون خبره کیږي، جمهور رئیس حامد کرزی په ډېر حساسیت د افغانستان د سرحداتو د دفاع مسأله رامخته کوي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواګي وسلوال طالبان به سږکال ژمی خپلو حملو او فعالیتونو ته زور ورکړي. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه سنبال شوي او کولی شي چې د وسلوالو مخالفینو پلانونه شنډ کړي. له کابل اسدالله لودین په دې موضوع رپورټ راستولی.
د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال ژمی به امنیتي ځواکونه پوره احضارات ولري او هیچا ته به هم اجازه ورنکړي چې امنیتي وضع او د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې دوی د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري او زیاتوي چې د امریکایي افسر وروستۍ څرګندونې به اساس دي. ښاغلی دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. موږ چې کوم ژمی مخته لرو، په دې کې د تروریستي حملو مخنیوي ته پلانونه په نظر کې نیول شوي. موږ هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه چمتووالی ډېر نیول شوی. موږ د تیرو کلونو په پرتله سخت کال ښه زارات او ښه تجهیزات لرو. ځواکونه مو هم ښه مورال لري او دغه راپور چې خپور شوی دا هم نه تاییدوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د یو امریکایي افسر له قوله لیکلي چې سږ کال ژمی به طالبان په غیر عادي ډول خپلو حملو ته زور ورکړي. ورځپاڼې د دغه امریکایي افسر نوم نه دی یاد کړی، خو لیکلي دي چې دغه کس په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې یو ګډونوال و. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي استخباراتي معلومات او افغان چارواکي وایي چې طالبان د دې لپاره سږ کال ژمی خپل فعالیتونه زیاتوي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. هڅه مو وکړه چې د دې راپور په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلین خبرې کولو ته حاضر نشول. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د طالبانو ټول پلانونه له پاکستان څخه رهبري کیږي او که پاکستان وغواړي طالبان به په ژمی کې هم خپل فعالیتونه جاري وساتي. اسدالله ولولجی هم ورته نظر لري او وایي افغان حکومت باید د طالبانو د حملو د بندېدو لپاره له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي.
هم امریکا هم پاکستان دمی چند وقت ایره تکرار میکنن که
هم امریکا او هم پاکستان په دروسی وختونو کې په تکرار سره وایي چې د افغانستان په هر دولت کې باید طالبان ونډه ولري. اوس د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. که پاکستان ونه غواړي نس کېدای د هغوی پلانونه په افغانستان کې عملي سي. باید پاکستان سره تفاهم وسی.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل یو پیغام کې راتلونکي انتخابات تحریم کړي او له نورو افغانانو یې هم غوښتي چې ګډون پکې ونه کړي. ځینې نور کارپوهان د طالبانو دې دریس ته په کتو وایي چې ممکن دغه ډله د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. خو افغان چارواکو له دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره به هیڅ ډول هڅې هم ونه سپموي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په بروکسل کې د اروپایي ټولنې مشران نن هم غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوه تر ډیره پرې دی دا سویره غوړولې چې د امریکا د استخباراتو ادارې د خپلو دوستو اروپایي هیوادونو د ټلیفونونو څارنه کوي. د جرمني صدر اعظم غونډې ته ویل چې پر امریکا اعتماد له منځه تللی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورټ احمد شیبر دراوړي.
ورلمخه داسې اټکل شوی و چې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې به د اروپایي ټولنې پر اقتصادي ستونزو خبرې وشي او د هغو غیر قانوني کډوالو مسله به وڅېړل شي چې د افریقا له شماله او منځني ختیځه اروپا ته راځي. خو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د استخباراتو له لوري د جرمني د سر اعظم د موبایل ټلیفون د څارنې مسله لویه شوه. انګلا مرکل چې پرون څرنګه د بروکسل سرمشیزې ته راورسېده ویې ویل د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ باید بیا له سره اعتماد پیدا شي. کله چې موږ د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې کوو نو ما په صراحت د امریکا ولسمشر ته ویلي دي چې د ملګرو ترمنځ باید هیڅکله داسې ونه شي. ما دا خبره د جون په میاشت کې چې اوباما په برلین کې وکړه او پرون مې بیا ټلیفون ورته وکړ او ورته ومې ویل دا د ټولو جرمنیانو غوښتنه ده، زما شخصي خبره نه ده، د ټولو هیوادوالو لپاره ده او موږ د خپلو متحدانو او شریکانو ترمنځ اعتماد ته ضرورت لرو. داسې اعتماد باید له سره پیدا شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ مرکل ته ډاډ ورکړ چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې د موبایل څارنه نه ده کړې، خو سپینې ماڼۍ ډاډه وکړه چې په دې اړه توضیحات ورکړي چې پخوا د مرکل د ټلیفون څارنه شوې ده که نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل موږ د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له خپل نږدې متحد جرمني سره په لوړه کچه او نورو سطحو مستقیم ارتباط لرو او امریکا په لوړه سطحه د امنیتي ګواښونو په برخه کې له جرمني سره نږدې همکاري ته ډیر ارزښت ورکوي، لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي دي چې موږ د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو پر لارو چارو بیا غور کوو، څو ډاډه شو چې هغه توازن چې ما یادونه وکړه ساتل شوی دی. تر دې ورهاخوا زه نه غواړم چې په دې برخه کې یا په نورو قضیو کې ځانګړي ادعاو ته مخه کړم چې تر اوسه په راپورونو کې خبرې شوې دي. د مرکل د ټلیفون د څارنې خبره څو ورځې وروسته تر دې راپورونو خبره شوه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په فرانسه کې په میلیونونو ټلیفونونه څارلي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي دي چې دی غواړي دا موضوع د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شامل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
څو خزینه ژورنالیستانو ته چې وایي افغانه دا د زړورتیا جایزه ورکړی شوه. د سوریه او کمبودیا خزینه ژورنالیستان هم د ګټونکو په ډله کې دي. د مطبوعاتو نړیوال فاونډیشن د تلپاتې بریا کلنۍ جایزه د لومړي ځل لپاره یوې تور پوستې ته هم ورکړې. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
افغان ژورنالیست نجیبه ایوبی د سوریې نور کیلزا او د کمبودیا بوفا فورن د زړورتیا د جایزې ګټونکي اعلان شوې. نجیبه ایوبی چې په کلید مؤسسه کې کار کوي د رسنیو د اتحادیې په مؤسسانو کې شمیرل کیږي، د تل بیلابیل خواو مخامخ ګواښونه شوې دي. د شسیده ژورنالیستانو د نړیوالې مؤسسې په وینا د میرمن ایوبی کور ته وسلوال کسان لیږل شوي او خبرداری ورکړی شوي. ځینو ناپیژندل شویو وسلوالو ورته ویلي چې د دې کورنۍ ته به ضرر ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې نجیبه ایوبی په عام مسهر کې توهین شوې هم ده. میرمن ایوبی د شزینه ژورنالیستانو د کموالي په اړه خبري کړي او په ټولنه کې د شزو د کار کولو ستونزې یادې کړې دي. د دې جایزې بل ګټونکي د رویټرز خبري اژانس خبریاله او اکاسه نور کلزره چې د سوریې تر جګړې مخکې شوون کې و، پر دې د دولتي رسنیو له لوري انتقادونه شوي او د ټولنیزو شبکو له لارې زیات خبرداري ورکړی شوی دی. سشکل پر دې دزې وشوي او زنګونې د تیشتې په محل مات شو. کمبودیایي ژورنالیست بوفا فورن چې په کمبودیان ورځپاڼه کې کار کوي څو ځلې له مرګونو حملو روغه وتلې. په یوه حمله کې یو ملګری ووژل شو. د زیمبابوې 50 کلنه ژورنالیست ادنا ماشی بل ژورنالیست ده چې د دې جایزې مستحق اعلان شوې ده.
د ژوند رنگونه
خپل نوم راتوي
زمان مشافقه ده.
د کوم ځای اوسیدون کې؟
جلال آباد اوسیدون کې.
څنګه راغلی دلته؟ د خیاطۍ کورس ته څنګه خبره سوې؟ څنګه راغلی؟
زه وزاره زنان کې منو مرکړی ویل ته معرفي کړم او خپل شوق مې خیاطۍ سره ډېر غواړم چې خیاطۍ زه کوم کار وکړم. د خپل اقتصاد ضعیف دی، نه پلار مې سپینګیری دی او مشرور مې نبیل دی، بلور مې وړوکی دی. زما خپل سرور نه شیدان شوي دي، نو غواړم چې کار وکړم، خپل پلار سره کومک وکړم. څومره مې تقاعد دی؟
څو خویندې ورونه دي؟ نور
موږ دوه خویندې او دوه ورونه.
دلته سره غلې څه دې زده کړې؟ څه کار کوې؟
دستي خو بخې به رزقه او به موږ ته دوسته روسته به قندم رزقه قشکری به رزقه نور کار نور به رزقه بکنه.
سواد لري خپل؟
سواد کم لرم، زیات نه. څلور مو په مکتب ولې زیات نه دی.
قندم د شیخ ستاسي
او سواد لرم قندم اوسه شه.
خوشاله یې دلته رغلې یو کار؟
ته ډیره خوشاله یم چې راغلې. خپل کار ته خوشاله یم. دولت نش خبره شم چې ته زما نوم پکې صاف شې. خوشاله یم خپل کار ته.
ډیرې خېتې دي چې اقتصاد هم خراب ته حکومت حرفه کوم څه نه دیسته. تاسو اوس شروع کړی سی او حرفه زده کی او کار زده کی؟ نور خېتو ته د څه وای نه ده.
بس نور خلې هم د زمو منترشه او قایتی دي سکه او قایتی دي سکه نور ته ورسه کی لکه استاد زمو تر از زکی دو دیزه کی امسی دی نور ته ورسه د سه غارم چې استاد غند ملکه مون ته جره خی زم خزه کما استاد غند می شاګردان ولر مو درس ورک
دا ټوټه وسایل د څنګه ماشین د دوی در کی
دا می استادانه کی مون ته وسایل ټوټه او تارات مون ته ټول استادانه کی
به دوی ورس څه ته کار کوي
ورځ دو بجو نه تر دولس پورې مون کار کو تفری لرو د لاس تک تفری راکې دو ورځ یو ماش دو ورځ سل په د موټر کرا لپاره مون تر کی د مش په خې کی راکې
دا ماشین تر نور ماشینو فرق لري دا څنګه دا کرتوي څنګه روخه
دا ماشین ډیر فرق لري رښتیا مې بخیم تیز ده مونږ پرې دی ماشینونو کار کړی دی وغورځ بده وزانه مخته کو یا غینه خده او غینه تیز مده او راحت کارم کوي په کور کې بچ مونږ ماشین کا او بس مونږ بشام شخې دل او په زحمت به کار کول ته اوس پښو کوي ناس یو جی او راحت په ماشین باندې اوس مونږ کار کوو
قدرمن دوستانو تاسو موږ غلزاده رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي اوریدل شي همدارنګه